ترشنه آسمان لاندی.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او زمونږ د ټولنیزو پاڼو قدرمنو لیدونکو په سلامونو مو هر کله کوم یو ځل بیا زه فرشته صحاک تشنه اسمان لاندې خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بنن پر دې وغږیږو چې د روژې مبارک میاشت را رسیدلې ده. نن لومړۍ ورځ ده په افغانستان کې او په ټولو اسلامي هیوادونو کې دغه ورځ د روژې مبارک لومړۍ ورځ ده. په دغه غږیږو چې په افغانستان کې په دغه ورځ او په دغه اشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او د دې وسنه لري چې لومړني خوراکي توکي راونی سي. نو په خبرونه کې غږیږو په همدغه موضوع او په دې به هم غږیږو چې په افغانستان کې هغه خلک چې وسه لري، اقتصادي توان لري، څنګه کولای شي په ټولنه کې خپل خلکو سره مرسته وکړي. د نن په ټولنه کې له د روژې مبارک میاشتې د فلسفه نه په استفاده سره د نورو سره مرسته وکړي. په همدغه موضوع مو په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم راغوښتي دي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ. د خبرونه په لړ کې به تاسو ته د خبرونه د اړیکې شمیرې هم وایم. اوس هم د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم. په خبرونه کې نن را سره د دینی عالم او د پانتون پخوانی استاد فضل هادي وزین را سره میلمانه یو د دې ترڅنګ د کابل نه د شریعتو پانځي استاد سراج استاد خالد سراج دی او همداراز د پاکستان خبریال احسان الله احمد زیدی را سره چې هغه به هم را سره د په پاکستان کې د کډوالو په اړه هم را سره وغږیږي چې هلته روژه په کډوالو څنګه تیریږي او وضعیت هلته څنګه دی، د قیمتونو په بیو به هم را سره وغږیږي. او همداراز فضل ربی حیدر افغان ځوان چې همدا مهال په افغانستان کې د هغه به هم را سره په افغانستان کې د خلکو پر وضعیت وغږیږي. قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرونه ته ډیره زیاته مننه. د خبرونه په نیمایي کې بعد جرمنی نه جاوید مموزه د جرمن په جرمنی کې د افغانانو د فرهنګي ټولنې غړی هغه به هم را سره راشي او هغه به هم موږ سره په دغه موضوع کې خبرې وکړي. او دا به راته وایي چې په اروپایي ملکونو کې او هم غربي ملکونو کې میشت افغانان دغه میاشت څنګه لمانځي. وړاندې په همدغه موضوع غږیږو. قدرمنو میلمنو ته ښه اخلاص وایم. ډیره زیاته مننه. ورزو په سر کې استاد خالد سره ته استاد سراش ډیر زیاته مننه چې خبرونه تر سره یاستې کور موادان. استاد سراش کدا راته وایي چې د روژې مبارک میاشت مو څنګه په افغانستان کې پیل کړه او وضعیت څنګه ده؟ فکر کوم څنګه چې تخنیکی همکار اشاره کوي استاد سراج اړیکه یې لا سمه نه ده وسه شوې، د انټرنیټ ستونزه به خو ورزو. استاد وزین ته استاد وزین تاسو نام مننه چې خبرونه کې را سره یاستې. استاد په افغانستان کې څنګه چې تاسو هم خبر یاست افغانانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او په دغه میاشت کې مونږه 13 ورځ هم راپور درلوده چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. تاسو څنګه ارزوئ که په سر کې اوریدونکو لیدونکو ته د خپل د روژې میاشتې د فلسفې په اړه لنډو غږیږئ؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
کوشش کوم چې بیا هم استاد وزین سره مواډیکا وصله شي. فکر کوم بیا هم انټرنیټي ستونزه ولا. استاد سراج ته به وښه. استاد سراج خبرونه ته ډیر ښه راغلاست. په سر کې کراته وای چې د روژې مبارک میاشت په افغانستان کې څنګه پیل کړه؟
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. او د ما درون استاد جناب ډاکټر صاحب وزین، الله دې وکړي چې روژه هم په خیر پیل کړي. په کابل کې الحمدلله روژه ډېر ښه په برنامې سره پیل شو او ښه غټ ښوالی دا و چې ټول په یو اتفاق او په یو غږ سره چې اکثرا د افغانستان مسلمانان د سعودي عربو سره روژه نیسي. خوشبختانه د اوسنی حکومت هم اعلان وکړه او ټول په اتفاق سره روژه نیولی او ډیر په خطوګه پیل شوې ده الحمدلله.
کوشش کوم چې د ټلیفون لارې استاد موازین سره اړیکه واصله شي او هغه سره په همدغه مورد کې خبرې وکړو. اوس ورزو احمدزی صاحب تاسو هم خبرونه تر ډیر زیات خره غلاست. تاسو راته وایي چې پاکستان کې روژه پیل شوې ده او کال کثیر کلونو غوندې پاکستان کې ملکه تل هغه یو ورځ وروسته نیسي روژه. هلته وضعیت څنګه ده او که د خوراکي توکو په اړه راته وایي چې هلته قیمتونه څنګه دي؟
ډیر مننه تاسو ته او چکم دلته قدرمن میلمانه دي او د ازادۍ راډیو چکم لیدونکو دي ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله دې وکړي چې دغه د رحمتونو میاش زموږ په ژوند کې تغیرات راولي او دغه کوم مشکلاتونه مسایل چې دي دا په خیر سره حل شي. په پاکستان کې د تیر په سیر چې کوم پیښور دی په قبایلي ځینو سیمو کې نن روژه ولا. همدا شان دي چې کوم افغانان دي دلته په اسلام آباد کې ځینې محصلین زه پیژنم د هغوی هم نن روژه ولا. او د مسایلو په باره کې دلته په عمومي توګه چې کوم د دې ځای خلک هم دي د بیو د نرخونو د ګرانۍ سره ډېر په تکلیف کې دي، په عذاب دي. خو افغانان بیا په دې وجه ډېر زیات په عذاب دي چې دوی د دغه هیواد خپل اتباع نه دي، وګړي نه دي. نو دلته د کار روزګار زمینه سازي دغه مسایل ډېر زیات دي. نو بیا دغه خرچې او مصارف چې دوی دلته مختلف اړخونو کې لاس او ګریوان دي ورسره ډېر زیات ورسره زوريږي. نو روژه په داسې سخت وخت کې دلته راغله چې په هر طبقه د افغانانو ورسره زوريږي. کاغذ دلته مهاجرین دي چې کوم له پخوا څخه پراته دي او کاغذ اوس موجوده چې کوم خلک راغلي دا د درې سرورو کارو چې دلته پراته دي درېمو هیوادونو ته چې کوم د خپلو کیسونو یا د بیا پر ځای کېدو هغه ته په تمه دي. هلته په امریکې کې مشکلات راغلو د حکومت له خوا څخه کیسونه بند شو. دلته پاکستان حکومت وایي چې له اسلام آباد او راولپنډي څخه د افغانان ووزي. نو طبیعي ده چې دغسې یو رواني تکلیف جوړ دی خلکو ته او دغه نیټم پرون پوره شوي د دوی د وتلو پروژم پکې راغلله. نو پریشانیان ډېرې زیاتې دلته د افغانانو چې کوم کمیونټي ده یا د دوی ټولنه ده په تشویش کې ده.
ډیره زیاته مننه احمدزی صاحب ستاسو له خبرونه. ورزو اوس هم مموزی صاحب ته تاسو هم خبرونه ته ډیر زیات ښه راغلاست. تاسو راته وایي چې په جرمنی کې میشت افغانانو نن روژه څنګه پیل کړله او په غربي هیوادونو کې روژه څنګه تیریږي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګایګ مې درځي هغه
صحاب بالکل ستاسو غږ ډیر ښه راځي، مهرباني.
ډیر زیاته مننه خدرمن معزز او دوستانو ستاسو تخنیکی همکارانو او ټولو افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې سلامونه احترامات نیک هیلې او د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ نه ورځې ورته د زړه له تله مبارکي وایم. مننه رب ستاسو پوښتنه ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په اروپایي هیوادونو کې کاملا خصوصا په جرمني کې د افغانانو لپاره په مجموع کې د ټولو مسلمانانو لپاره د مذهبي ازادۍ لپاره هیڅ کومه ستونزه نشته. موږ دلته روژو اخترونو پروګرامونه نور دینی مناسک چې هر څه وي ډېر په ښه توګه باندې مخته وړو او دلته هیڅ کومه ستونزه نشته الحمدلله. دلته په مونشن کې د مونشن ښار کې چې موږ اوسېږو تقریبا داسې دقیق نه شم ویلی شمېر دقیق معلوم نه ده، شمېر البته خو په حدود د شلو شاوخوا کې مسجدونه دي. یوازې په دې مونشن کې په هغه کې جمله کې دوه مسجدونه د افغانانو دي. په دې کې روژه ماتی وي، دې کې تراویح کېږي، دې کې ختمونه کېږي. هر مسجد کې مونږ ختم لرو او په دې کې ډېر خلک برخه اخلي. لله الحمد په دې اکثر او زما نو هلته تقریبا نوي 95% هلته ځوانان تشکیلوي او ځوان قشر دې کې مونږ سره برخه اخلي. نو دلته مونږ د روژې پروګرام ډیر خروان ده. خو فقط یو ټکی ته د ما اشاره دار ایواز او د تاسې خبرونه لري نظر ته ټول افغانانو څخه ټول مسلمانانو ځکه چې ایواز روزه د دې لپاره نه ده چې موږ خپل خپل باندې او بس روزه ونیسو. تر روزه سره نور هم ډیر داسې مسائل دي چې هغه په پام کې ولرو او هغه سره د مرستو د همکارۍ او د نورو مسلمانانو سره مختصر افغانانو په پاکستان کې الټریډ ستونزې مشکلات کومنګ لغه خپل خوراکونو کې خپل پخلی کې لکه لاس ونیسو او له غنه کلاس روپی هم کله کله چاته فلان ته موږ ته مخاړو کله نه کله د مرستې غکو ته چا باندې د خپل کلتوري ټولنې لار شي دا نوزر خلک وای د لاس روپی دا یو وایرو تقریبا نلته 15 افغانۍ کیږي دا 15 افغانۍ تقریبا نلته شپږو ډوډۍ کیږي او د سې کورنۍ هلته ستاسو د ورچ ډوډۍ ته حیران ما هیله ده دا افغانانو نه چې په خپل خوراکونو په خپل لګښتونو مصارف کوي اضافه خرچونو کې لږ څه سپماو کې او دغه پیسې واخلي اغلته خپل خلکو خپل مسلمانانو ورونو افغانانو ته خصوصا چلته مونږ دی کوم یتیمان دی بیچاره خلک هغه سلام کوي او مهرباني سره
ډیر زیاته مننه ماموزای صاحب په دغه خبرو به هم ورسته خبرې وکړو بس به وکړو چې څنګه کولای شو په افغانستان کې د بیوزلو کورنیو لاسنیوي وشي په دغه میاشت کې او د دین ورسته هم په دې به خبرې وکړو ورزو د افغانستان د ځوان استاد فضل ربی حیدر ته حیدر صاحب خبرونه ته تاسو هم ښه راغلاست درته وایي چې سکل روژه په ځوانانو څنګه تیریږي او اقتصادي وضعیت پر د ځوانانو پر براوانی وضعیت او یا هم پروژه کې خصوصا په ځوانانو څومره تاثیر کړی دی لکه ډیری وخت په دغه وخت کې د روژې په میاشت کې ډیری ځوانان بیا وسلکیږي جنگونه زیاتیږي او دغه سی پیخي ډیری زیاتیږي خصوصا ترافیکی پیخي پکې زیاتیږي تاسو راته وایي چې وضعیت څنګه دی تاسو عمل ته یاستې ځوانانو سره پاړی کې یاستې هغلی
ساکس تاسو 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 ټول ګډونوالو ته او همدارنګ اوریدونکو ته تاسو تخنیکی ټیم ته السلام علیکم ورحمت الله علیه دی کی چې روخ جوړ به اوسه او تر دې د ما روژه در باندې ختیره شي واقعا لکه څنګه چې مخکرونه یادونه وکړه دا یو مبارک میاشت او دا میاشت دې ستل ځان سره لري او د اسلام په مقدس دین کې ځانګړی مقام او ځای لري او مجموعه د افغانانو د ادرس او خصوصا د ځوانانو د ادرس کې درته وایم د افغانستان نو الحمدلله تر دې دمه خو دا چې د روژې پیل دا ول ورځ ده خصوصا په ځوانانو کې او په بعضي مسایلو کې بعضي شخړې یا رستا بعضي مشکلات چې راځي نو هغه دا ول او دویم او دریم او روژې په اول وختونو کې داسې خاص تاثیرات نه وي مجموعی کی کم چې تاسو ورته اشاره وکړه بیروزګاری یا بعضی اقتصادي مشکلات د روژینا علاوه هم دا بعض مشکلات دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات تاثیر لري او تاثیر لرلی شي او د روژې سره به دا تاثیر ډیر زیاتیږي نو تر دې دمه فعلا خو بیخي خیرت دی ان شاء الله او وروسته ان شاء الله ځوانان باید حوصله وکړي او سلینه کار واخلي ځکه چې روژه د سیمهش د چې صبر یا حوصله یا تحمل چې دی دا د عبادت یو برخه ده نو فرض ورو نو د صبر باندې امر شوی دی او په دې کې مهم هغه څه چې یادونه شوې ده په اسلام مقدس دین کې دا غنه چې روژې هدف مقصد دا دی لعلکم تتقون چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ نو صبر هم د پرهیزګارۍ یو بخش دی نو ځانان ته تر ټولو زیات مهم دا دی چې انسان په دغه میاشت کې صبر استقامت وکړي او کچیر ته بعضی مسائل لاجی پر اس مره ژوند کې باید ورته وي چې انا مثال ز روزدار ما ز روزدار لکه حدیث کې چې د زله دا یادونه شوې ده نو ز ځوان حس ځوان ته حس باندې زوای مچی ان شاء الله په افغانستان کې خیر اقتصادي باز مشکلات به او د اقتصادي مشکلات ډیر ځوانان دردي او نور مجموع روزه د عبادت میشته او عبادت چې ده دا انسان ته ډیر سکون ورکړي نو ان شاء الله تر دې د مخده
ورزو استاد سراج تا استاد سراج مخکې مې استاد وزینه هم دغه پوښتنه وکړه خو بدبختانه د غوې انټرنیټ ستونزه درلوده ونه شو مونږ هغه سره دغه خبرو ته دوام ورکو کته سره ته وایي چې د روژې میاشتې فلسفه په څه کې دا او کلند دغه فلسفه موریدون کولیدون کو ته تشریح کې مهرباني
السلام علیکم سلام ټول دوستانو ته یان تاسو ته او تاسو ټول همکارانو ته او که دماغ جناب وزین صاحب اوری ډاکټر سی وزین زمونږ استاد مشر الله دی وکړي چې ټول روغ اوسېږي مننه خدای تاسو ته اجرونه درکړي روژه د بدني او مالی یو ګډ عبادت ده چې الله جل جلاله په دولس میاشتو کې یو میاشت فرض کړی ده چې په ټولو مسلمانانو باندې چې څوک استطاعت ولری او مریض نه یي او مسافر نه یي روژه حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث وایي چې لکه چې بل استاد ویل چې نو دغه روژه په دې باندې فرض شوی ده چې کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تر څو چې تاسو متقیان شي. نو دا هم فرض کړی ده په دې خاطر چې تاسو متقیان شي. تقوا او عبادت یو جامع او شامله کلمه ده، مختص یو چیشته نه کیږي. خاصا په روژه کې چې موږ تاسو ګورو چې د دې د فرضیت فلسفه دا ده چې انسان د طبقاتي ژوند نه عادي ژوند ته واوړي، او په دې خاطر فرض کړی ده چې انسانان خپل یو بل وپیژني، او انسانان خپل اصلي مرتبه چې حیثیت د بندګي ده د الله بندګي هغه ته راوګرځي. نو په دې خاطر الله جل جلاله منع کړی ده چې تاسو څښاک او خوراک مه کوئ په روژه کې. خو دا په دې معنا چې تاسو ته یعنی د صبر د تحمل یو نوع دا ده چې تاسو دغه وکئ، صبر وکئ، حوصله وکئ، او د الله اوامر په ځای کړئ. او روژه په عموم کې ځکه په روژه کې اکثریت حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده، او په آیتونو کې هم دا راغلي دي چې د تقوا میاشت ده، د عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې شیطانان بندیږي، نفس سره د مجادلې میاشت ده، د ښه کارونو د راټولولو میاشت ده. خو ښه کارونه تنها په تراویح کې یا په مونځونو کې نشته، په ټولو نورو شیانو کې ده، مثلا په احسان کې ده، په ښه تعامل سره ده، په صبر حوصلې سره، د غریبو سره همکاري، او دغه نور ټول مسایل په دې کې راغښتي دي چې انسانانو ته الله ویلي دي چې تاسو د میاشت نه پوره پوره استفاده وکړئ.
ډېره زیاته مننه استاد سراج. زموږ تخنیکي همکار را اشاره کوي چې استاد وزین سره زموږ اړیکه وصله شوې ده. استاد وزین، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. استاد، مخکې ستاسو خبرې قطع شوې، مهرباني وکړئ که غواړئ هغه خبرو ته ادامه ورکړئ. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه مننه بخنه غواړم د تخنیکی مشکل نه. ما دا کوله مخکې ما دا ټول وطنوالو ته، تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته، وطنوالو ته، تاسو دم ته، مسلمانانو ته د روژې مبارک میاشتې مبارکي وړاندې کوم. هغه آیت چې ما اول کې ولوسته چې الله تعالی پکې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ترجمه دا ده چې الله تعالی فرمایي چې ما تاسو باندې روژه د رمضان روژه فرض کړی ده، او څنګه چې مخکې مو ترې باندې فرض شوی وو. او دا هموخه هدف دا ده لعلکم تتقون، تاسو چې تاسو تقوا ته ورسیږئ، پرهیزګاري ته ورسیږئ. نو د روژې د مبارکې میاشتې د اصلي موخه او هدف دا ده چې انسان د روژې په نیولو سره، د محرماتو نه د ځان ساتلو سره، د الله تعالی چې کوم اوامر دي د هغوی په اجرا کولو سره، او د ښه اخلاق په لاسته راوړلو سره دا الله تعالی ته نږدې شي، د تقوا حاصل کړي. یعنې د روژې د مبارکې میاشتې د رمضان د ټول هغه موخه او هدف او فلسفه په اخر کې دا ده چې مسلمان هغه کارونه ترسره کړي چې هغه انسان خدای ته نږدې کوي، او د بدو شیانو نه ساتي، او هغه ته د ښې خواته راهنمایي کوي. نو موږ باید څوک چې روژه نیسي، روژه نیول صرف یوازې د دا نه چې ډوډۍ ونه خوري، خوراک ونه کړي، څښاک ونه کړي، بلکې روژه نیول دا ده چې انسان هر څه چې منفي دي، هر څه چې بد دي، هر څه چې الله تعالی دغه نه منع کړي دي، هر څه چې انسان ته ضرر رسوي، زیان رسوي، دغه نه ځان وساتي، او هر هغه شی چې هغه مثبت دي، ښه دي، دغه هغه خو ته لاړ شي، په هغه باندې عمل وکړي، هغه ترسره کړي، که هغه د روژه نیول وي، که هغه د څښاک نه ځان ساتلي، که هغه د بدو شیانو نه کتلو ته ځان ساتلي، که دغه د حرامو شیانو نه ځان ساتلي، او بیا بل خوا که دغه د قرآن تلاوت وي، هغه د لمونځونه وي، تراوی وي، صدقه وي، خیرات وي، نو دا نورو ته خیر رسول وي. دا داسې ټول شیان د داسې شیان دي چې انسان الله تعالی ته نږدې کوي، الله تعالی ته نږدې کوي، انسان تقوا ته رسي کوي. او په آخر کې چې نجیب الحدیث کې راځي چې انسان دې د دوزخ د اور نه وساتل شي، بد شي. یعنی دا انسان کله چې انسان ښه کارونه ترسره کوي، بد کارونه ځان ساتي، دا د دې لامل کېږي چې انسان تقوادار شي، تقوا ترلاسه کړي، او کله چې تقوا ترلاسه کړي دا د دې لامل کېږي چې انسان د جهنم اور نه بچ شي او ان شاء الله جنت ترلاسه شي. نو دا 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 شیان ساده الفاظ کې زه وایم چې دغه شی دغه فلسفه دغه حکمت د روژې باید هر مسلمان هغه ذهن کې ولري. بل خبره دا ده چې دغه روژه د روژې د رمضان د میاشتې هر شبه 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 هر ثانیه هر دقیقه هر ساعت هر ورځ هغه یو فرصت دی، او په کار دا دی چې دغه فرصت نه مونږ ګټه واخلو، ګټه پورته کړو، دا لاس ور نه کړو دغه فرصتونه. اوس تیر کال مونږ سره په همدغه وخت کې ډېر کسان زمونږ د خپلوانو نه کورنۍ د کورنۍ او نه خپلوانو نه دوستانو نه ملګرو نه پېژندلې داسې کسان وو چې مونږ سره روژه نیوله ژوندي وو، اما اوس هغوی خاورې لاندې دي، هغه مونږ چوي دي، هغوی ته دا فرصت نور دا فرصت نه لري چې بیا روژه ونیسي. نو مونږ ته دا په کار ده کېدی شي دغه زمونږ آخري روژه څوک څه پوهېږي چې دغه مونږ روژه پوره کوو که نه پوره کوو، د فرصت لرو چې روژه مکمل روژه ونیسو که ونه نیسو. او دا معلومه ده چې بیا که دا کال روژه ونیسو آینده کال مونږ ژوندي یو چې روژه ونیسو که روژه ونه نیسو. نو عرض مې دا ده چې الله تعالی دې ټولو عمرونو کې برکت واچي، الله تعالی دې ټولو عمرونه اوږده کړي. خو لیکن مرګ یو حقیقت ده چې انسان هغه نه نشي منکرې دی.
استاد څنګه چې تاسو وویل اشاره وکړه چې د روژې مبارک میاشت مهرباني، سخاوت او دوستۍ معنا ورکوي، په دې کې باید مینه او مهرباني په یو بل باندې لورینه ډېره شي. خو پرون هم موږ یو راپور درلود، دغه وروستۍ ورځو کې موږ راپورونه لرو په افغانستان کې په همدغه میاشت کې، تنه په افغانستان کې نه، په ډېری اسلامي ملکونو کې چې هلته اسلامي نظام د خلک په همدغه اساس دغه میاشت پیلوي، د روژې میاشت پیلوي. خو بیا په همدغه ملکونو کې چې اقتصادي وضعیت پکې خراب دی، یو دم د خوراکي توکو بیې لوړ شي، سوداګر یو دم په دغه میاشت کې په غریبو خلکو باندې او یا هم په ولس باندې دغه د خوراکي توکو بیې لوړ کړي چې غریب خلک په دغه میاشت کې ضرورت ورته لري، هغوی نشي کولای دغه خوراکي توکي راونیسي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ ولې همیشه د روژې په پیل کې دغسې یو کار کېږي هم په اسلامي ملکونو کې؟ غږ مو سم نه اورو. بیرته به تاسو ته راشو استاد. تر ډیره زیاته مننه تر دې دمه چې را سره وای کور مو ودان استاد. مننه، کور ودان. ور به شو احمدی صاحب ته. احمدی صاحب تاسو راته وایي په پاکستان کې، په افغانستان کې، همداراز په نورو اسلامي ملکو کې یو دم د روژې له پیلېدو سره ولې قیمتي د خوراکي توکو بیې لوړېږي، قیمتونه پورته کېږي او بېوزله خلک نشي کولای چې په دغه میاشت کې خوراکي توکي راونیسي، علتونه یې تاسو په څه کې ګورئ؟
ډېره مننه. زما په فکر سره اول خو دغه روژه چې ده د ایثار، قرباني او مهرباني میاشت ده چې غریب سړی ټول عمر او لګو او تندو کې وي، په دې میاشت کې الله تعالی غواړي چې امیر سړی ته هم دا احساس ورکړي چې لګ او تند څه شی ده. دوم د دغې قیمتي یو دلیل دا دی چې دغه زموږ چې کومه امیره طبقه ده، دوی اکثره غواړي چې د دغې میاشتې کوم خوراکي مواد دي دوی په کورونو کې مخکې نه موجود اوسي، یعنی د هغه د دوی تقاضا زیاته شي. ورسره تجارت چې کوم دي، دوی د موقع نه په استفادې دلته پوهیږي چې د روژې میاشت راغله او د هر کور دا ضرورت دی، دغه د خوراک شي، د سکلو شي، دا د دوی اړتیا ده. نو دوی دلته کوشش کوي چې دغه نرخونه سره جګ لوړ کړي. همدې سره بیا حکومتونه هم، یعنی ما لیدلې ما په کابل کې ژوند کړی دی، او دا تجارت چې کومو دا دی حکومتي کړیو سره دوی وسندې داسې د مافیا یو سیټ اپ جوړ کړی سره چې هغه چکله قیمتي راځي، نرخونه اوچتېږي، حکومت خطي خبر وي کله وړ ګران شي کله غوړي ګران شي، دغه شی نه وي. او په دې کې دا درې واړه اړخونه مسول راځي، دا تجارت چې کوم دي، همدا شان دي حکومت چې کوم ځای محلي خلک دي دغه مارکیټونو باندې دوی الته لاسرسی لري، دا تجارت چې کله نرخ جګی دغه ظلم چې دی کوي، هغوی ورسره خپل فیصدی لري، پیسې ته نه اخلي، دا یو سپټ هغه نه د کار حقیقت دی، هر سړی په دې خبر دی. او نور دا زمونږ چې دا مالدار خلک دي، دوی چې دا دوکانونو نه تله داسې په ډېر مقدار باندې دا شی نه اخلي، نو خامخا چې د تجار مال خرڅیږي هغه نور مال راوړي، او غریب سړی په منځ کې بیا زوریږي، د هغه په کور کې د غوړیو درک نه لګیږي، د وړو درک نه لګیږي. نو په کار دا ده چې په دغه میاشت کې دغه ټول که تجار دی که مالدار خلک دي که حکومتي خلک دي، پدې میاشت کې زیاته توجه غریبانو ته وکړي، ځکه چې دا غوښتل لپاره دا ډېره سخت دی. یو خو د کار روزګار مسایل دي، افغانستان اقتصاد تاسو موجوده وخت کې کتلی شي، ځوانان موږ ټول در په دره دي، څه په ایران کې مسافري وو خوړل، څه دلته پاکستان کې، څه ترکیه کې. نو بیا چې هغوی مانې داسې روژې دا سخته میاشت راشي، دا قیمتیانې پرې راشي، نو په کار داره چې موږ د هغوی لاسنیوی وکړو او مرسته ورسره وکړو.
ډیر زیاته مننه احمد زی صاحب، بیرته هم تاسو ته راځو. ورځو استاد سراج ته. استاد سراج، ځینې افغانان دا د روژې میاشت کې ځینې وخت روژه په ځان ډیره سخته نیسي، لکه مونږ په افغانستان کې ګورو چې ډیری خلک تکلیف لري، مریضان وي او یا هم سپینګیری وي، د وجود وضعیت یې دې ته آماده نه وي چې روژه ونیسي، او یا هم د اوږدو لارو مسافر. هغه څه چې په اسلام کې دوی دپاره د روژې حکم شوی دی، خو دوی بیا یو قسم ته زد کوي، خو روژه نه پرېږدي چې دوی روژه نیسي. اما تاسو په دغه باره کې وایي، هغه افغانان چې په کومو مواردو کې کولی شي روژه ونیسي، او کومو مواردو کې حکم شوی چې مثلا دوی په ځان ډېره سخته نه کې، څنګه چې ما مخکې ویلې ځینې وخت ډېری کسان تکلیف لري، شرعي عذر لري، اما باوجود د هغې هم په دې نه پوهېږي چې باید ونیسي او کوي نه نیسي. مهرباني.
مننه. په اسلام کې، اسلام د عدالت او د مساوات دین ده، اسلام کې حرج نشته، او دغه ټول عبادت چې الله جل جلاله او دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې فرض کړي، هغه خاص شرایط لري، که هغه مونځ وي، که هغه جهاد وي، که هغه روژه وي، که هغه حج وي، هر یو خپل شرایط لري. د روژې مبارک د مهمو شرایطو نه همدغه ده چې مسلمانی بالغی، عاقلی، صحتمندی، نو په هغه صورت کې چې او مقیمی، نو په دغه حالت کې هغه باندې فرض ده چې دغه یو میاشت روژه ونیسي. که مریضی او هغه سم مریض چې ډاکټر ورته ویلی دی چې دغه د مرض د زیاتېدو سبب ګرځي روژه، یا خدای نخواسته دغه د هلاکت سبب ګرځي، یا مطلب مسافری او دغه مسافری غیر، یعنی په دې معنا چې نیچرلی هغه مسافر کیږي په دغه میاشت کې، نو په دې باندې روژه نشته. عزیمت هم دغه ده چې روژه باید مسافر وخوري، او که مریضی نو طبعا هغه باندې روژه نشته. اسلام ورته اجازه ورکړی ده چې روژه دی وخوري، که بیرته ده صحتمند کیږي روژه دی نیسي، او که مرض دوامدار وي نو هغه به فدیه ورکي، او مسافر چې کله بیرته مقیم کیږي نو دا به خپل روژه بیرته نیسي.
ډیره زیاته مننه استاد، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورځو مموزی صاحب ته، مموزی صاحب تاسو راته وایي چې په اروپا او په غربي هیوادونو کې میشت افغانان د روژې په مبارک میاشت کې د افغانستان دننه خلکو، خصوصا بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره سامادګي لري، او یا هم داسې ټولنې شته دي چې په دغه وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي، او که کوي په کومه طریقه یې کوي؟ مهرباني.
روژه خو واقعاً لکه څنګه چې مشرانو دلته استادانو استاد زین هم مهرباني وکړه، او روژه یوازې دا نه ده چې موږ خپل صرف خوله بنده کړو، خوراک څښاک نه کړو، بس همدا روژه شوه. د روژې فضیلتونه او مسایل تاسو ټول ته بهتره معلوم دي، او د دې لپاره تر ټولو یو مهم د فرضیت دا ده چې موږ د نورو فقرا او مساکینو بیچاره او خلکو د حال و احوال نه خبر شو، او نه داسې یوازې په ساس خپل ځان لپاره. نو په دې خاطر باندې تاسو ته سوال په ځواب کې وای دوی چې الله الحمد تقدیر په اروپایي هیوادونو کې، خصوصا په دې جرمني کې چې موږ ژوند کوو، دلته ډېر افغانان اکثره وخت کې همدغه کوشش کوي چې که د سرسایې پیسې چې هغه د سرسایې اندازه خو ځان ته خو جلا له هغه نه مخکې چې روژه کې په سر کې، چې کله روژه پیلېږي د روژې په سر کې یا له هغه نه د مخه یا د روژې په منځ کې هم په کراتو څو کراتو دا کار کېږي چې پیسې ټولېږي، او کوشش کوو د خپل وس او توان په اندازه باندې د هر څه چې په وس پوره وي هغه پیسې اخلو، د یو امین شخص له لارې نه هلته استو چې هلته یې واخلو، توضیح شي هغه چا لپاره چې هغه هلته کونډې دي، یتیمان دي، بیچاره دي. دا کار کېږي معمولا سړی د مخکې هم او اوس هم کېږي. یوه خبره ډېره مهمه ده چې هغه دلته یو بل کار هم کېږي چې اکثره خلک کوشش کوي د خپلو ولایاتو کې، په خپلو ولسوالیانو کې، کلیو منطقو کې چې څوک پېژني، پنځه ولس سوشل نفر او اکثره داسې کېږي چې له دغې لارې نه هم پیسې ټولېږي، بیا هلته تقسیمېږي. او په مسجدونو په ساتنه باندې هم دلته پروژه کې اکثر وخت یو ځل نه دوه درې واره داسې کوشش کیږي. دلته ډېر امین خلک، مخلص خلک، د وطن دوست خلک چې هغه د خلکو سره د خپلو بیچاره او مظلومو خلکو سره واقعا ډېر هغه لري، خواخوږي لري، نو دا کار کوي. نو د دې لپاره چې د ما غږ همدغه جنه بیا هم که تاسو بښنه غواړم تاسو د سوال مطابق به هم نه وي، خو فقط دومره غږ کوم چې دغه یوه بدبختي چې په افغانانو کې نه یوازې بلکې په ټولو مسلمانانو کې، په همدې جرمني کې مونږ ژوند کوو، دلته ترکانو دوکانونه اکثره دلته دي، نور افغانانو دي، اکثره وخت کې د روژه کې ډېر قیمتونه لوړې، حتی که په خوراکي توکي دي وچه ډوډۍ نه نیولې، حتی تر نورو ډېرو مسایلو پورې. زه د ترکانو په دوکانونو کې اکثره وخت بحث کوم چې ګورې دا خو روزه د رحمت میاشت ده، د برکت میاشت ده، د مغفرت مغفرت میاشت ده، د قرآن عظیم شان د نزول میاشت ده، او دا د عبادت او طاعت میاشت ده. یکې دا نه چې یوازې موږ په روزه کې بس هر څه کوو پس غنه بیا هر څه شاته واچو، نه، معمولا عمومي باید همیشه موږ متاسف دې فکر ولرو، خو خصوصا چې روزه یو مبارکه میاشت ده، نو په دې کې خو حداقل د روزې د احترام لپاره باید دا کار ونه کړو چې موږ قیمتونه لوړ وسو. صحیح دلی کدم دوستانو اشاره کوله، موږ تاسو په وطنونو کې بدا مشکل دی، په دغه اروپا کې هم دا مسلمانان دا کار کوي، البته نه یوازې افغانان، د ترکان وینم، عربان وینم، اکثر دوکانونو کې قیمتونه لوړوي، او د ما هیله لري ټولو خلکو له داله چې دغه ډول اختلاف نه لاس واخلي، او کوشش وکړو چې کله به څه کېږي دا وکړي، او خپلو خلکو ته په وطنونو کې، په نورو هیوادونو کې، هر چیرې چې مسلمانان فقرا دي، د هغو سره خپل ډوډۍ یا خپل هغه اضافي لګښتونه چې دوی کوي، پنځه شپږ قسمه خوراکونه
کوي، هغه رقم کې پیسې خلکو سره مرسته وکړي. ډیره زیاته مننه کور ودان. تخنیکي همکار وایي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره وصل دی، دا به راواخلو بیرته میلمنو ته به راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای اړیکه نیولې؟
خورجان تا ته سلام، میلمنو ته سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام، نوم مو څه دی او له کوم ځای اړیکه نیولې؟
افغانم د ننګرهار نه.
افغان صاحب، روژه مو پیل کړی، دا څنګه د روژه څنګه تیریږي، او کداره تو وایې چې ننګرهار کې د خوراکي توګو بیې څنګه دی لوړ شوي دي او کنه؟
شکر الحمدلله، روزه خو ښه تېره شوه خورجانې، هوا یخه دی ولکه پې پوه شوی مو، خو اوس افغانانو خورجانې اوس ظلم شروع کړی، دا روژې میاشتې شي ظلم شروع کوي. پرون یو من رومیان په ننګرهار کې 200 روپۍ او 104 روپۍ او پرون، او نن چې ده په ننګرهار کې خورجانې رومیان من په 100 من په 304 روپۍ باندې وو، 200 روپۍ فرق وکړل، په یو شپه کې 200 روپۍ جګښ خورجانې، پرون 104 روپۍ من، او نن 304 روپۍ من شو. نو په خوده هر شي دوی خلک خپل په دغه باندې جګي، خپل په خوغه باندې نرخونه جګي خورجارې. منګه دغه خلکو ته خدای قران ته وګوره چې منګه په افغانستان کې مایبین لرو، کونډې لرو، اتمان لرو، غریبان لرو، دغه خلکو ته تاسو وګوره. نن یو خزر راغې 10 روپۍ رومین کېدل، 10 روپۍ رومین، 10 روپۍ رومین دکاندار ورته نه ورکوله، وای من وای 400 روپۍ دی خورجانې، 10 روپۍ رومین کېږي. زه بیا یو ځای کې ناست وم، زه خپله مایی بیمه خود مګرم، د افغانانو زما زړه خوړلی دی، دا غریب زه خپله غریب یم، دا غریبان مې باندې ډېر سخت ځورېږم. ما سره یو لسګون جیب کې بولو، بیا ما ورته دوکاندار ته وویل مال خو وروره دا 10 روپۍ نورو ماغله شل روپۍ دې ټول ته رومیان ورکړه چې وي چې بېچاره دیګه پخه کړي.
ډېر زیات مننه افغان صاحب، کور ودان.
خورجانې دا یو په دوه افغانان جګی، بل دینه نه جګیږي، یو په دوه د خپل دوکانداران جګی پوجي، څه چې خوخه او شمه غزه کوي خورجانې.
مننه کور ودان افغان صاحب. ورزو یو بل اوریدونکو هم د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه به هم راوخلو. سلامونه، تاسو خپل نمبر ته وایې، کوم ځای مړی کنيواله؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورجانې ستړی مسې څنګه شایسته تاسو درجه ټول همکارانو او اوریدونکو سلام علیکم. د هلمند ولایت څخه مې اړیکه در سره نیولې ده.
مهرباني، تاسو راته وایي هلمند کې د روژې اول ورځ مو څنګه تیر کړه، او په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو بیې څنګه دي؟
بس الحمدلله، د روژې اول ورځ په ډیره ښه پنیکو باندې تیر سو، او ښه توګه باندې مو دا روژه تر سره کړله. خو د خوراکي توکو چې دی په هغه کې د څه خاص بدلون نه دی راغلی، بس هم هغه د پخوا رقم دی، خو دا سیر د افغانانو، دا د بېوزلو افغانانو پر اقتصاد چې سمعي یا د دې روژې مبارکې میاشتې کې چې د افغانانو اقتصاد ته باید ګټه ورسېږي یا د اقتصادي شسي دا په چا باندې سمېږي چې هغه د افغانستان څخه بهر د افغاني تجاران دي په افغانستان کې دننه دي هغه باید یو داسې کار وکړي چې دغه افغانانو اقتصادي په افغانانو سره خپل لاس وچلوي او لاس سره ونیسي. نو دا په خلکو باندې د افغانانو یا دغه بېوزلو مسلمانانو اقتصاد ته ګټه رسېږي یا سمېږي. او دا دوکانداران چې دي هغه کوم شی چې دي اوس کچالو دي په نوې افغانۍ باندې دلته من دي یا پاتیا افغانۍ من دي اوس هم په هغه وجه کې پغونه باندې دي. پروژه د برکتو میاشت ده، د صدقو میاشت ده. باید هغه زموږ تجاران ورونه چې په نورو هېوادو کې دي یا د داخل په افغانستان کې دي د دې د توان لري چې باید دې د دغه بېوزلو مسلمانانو یا دغه افغانانو سره خپل وس شریکي.
مننه کور ودان. درنا اوریدونکو چې مونږ ته یې زنګ را وخلې وو فکر کوم یو بل اوریدونکو هم را سره ډیر وخت ته چې منتظر پاتې ده به هم را وخلو. لاند ور سره وګګي ګو سلامونه خپل نوم را ته وایې لکم زی ماډی کنيواله زمونږه خاکه لری استاسو نوم چې دای کم زی ماډی کنيواله فکر کوم چې داډی کوم سره پریشوا به هم ګورو کوریدونکو زنګ را وخه وصل به کو ورزو فضل ربی حیدر صاحب تایدشته تاسو را ته وایي چې په افغانستان کې د روژې په میاشت کې ډیری ځوانان په کور کې خو وضعیت نه کوي، خصوصا خپل خويند او مایند سره کله چې روژې په ډیره زیاته زور شي او هم هغه به وسلګی ته ورسیږي د روژې په مایزو اخرو کې دغه پیکي ډیریږي په کور کې. مثلا ځوانان دي په کور کې خپل مایند او خويند سره مرسته نه کوي په کار کې، مثلا فشار ډیر زیات په زنانه باندې په روژې کې کار غوي کې او ځوانانو ته تاسو وایناست د پدغه میاشت کې باید په کورنۍ کې د نننه د کار په برخه کې څومره وانډه واخلي خپل خويند سره خپل مایند سره او دا چې باید څنګه وضعیت وکي په کور کې.
ډیر اخنو کې ته اشاره وکړه د ځوانانو لکه څنګه چې ځوانان چې په هر بخش کې چې کوم ځوان ته وګورو نو ځوان د ټولنې لکه د ملاتړي حیثیت لري، په ټولنې کې ډیر مهم رول لري نه یوازې په دنیوي امور کې، په عبادتو کې هم همداسې ده. د ځوان عبادت به د یو سپینګری یاد او کس چې د عمر زیاتې د هغه عبادت د دې تر منځ فرقونه اسلام هم بیان کړي دي. هماسې په عمر کې پروژه کې معمولا وقت د ځوانان چې دي نو معمولا ها کسان چې هغه عمرونه زیاتې نو زیات وخت روژې تیر کړي دي. د روژې سره عادت ځوانان بازی داسې چې زموږ ټولنه کې بدبختانه چې ډیر خلک ځوانان چې دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره په بازی نشي شانو یا بازی نشي مواد روغ دي، نو هغه ته به پروژه کې حتی کاغه مثال دی سیګریټ یا نسوار وغیرہ مینو دوی چې کله دغه د اجتماع یا د ټولنې د وجې د الله تعالی د امر د وجې نشي کولای چې مثال هغه استفاده کی پروژه کې دا غینه منع کړي، نو به د دوی هغه یو لسمشت یا دمغه زیات وخت دی هغه ته مسلسل دغه استفاده کوي او غیره، نو به چې هغه نه منع کیږي نو په دغه وخت کې وضعیت هم بدلیږي. مجموع کې زه ټول ځوانان نه خیمه بازی فیصدی نور باید ځوانان چې دي صبر نه کار واخلي. ما مخکې یادونه وکړه د صبر فائدہ هم دا ده چې مثال په ځواني کې څوک صبر ونه کړي نو به بل وخت کې خو هیڅ صبر تقاضا نه کوي. او په ټولنه کې ځوان چې څومره انرژي لري کار کولای شي ذهن رسي نسبت نور ته دا عمر ذهن نه رسي دا کسان چې ځاړي یا مصرفیتونه ولري. نو د زنانو سره خو بيخي د خور سره مثال مور سره د خپل خزي سره د نور غړو د کورنۍ سره باید برخه والی په د روزماتي په تیارولو کې د سپراوړلو کې د بازار نه. او زه توصيه ډیره زیاته چې کومه د خپل اول ځان ته به نور ځوانانو ته د صبر زیات کوم د زغم دی چې باید مونږ یو کو او باید صله رحمي وکړو او باید تعاون یا مدد وکړو د کورنۍ د غړو سره او بهر په ټولنه کې مامدارن کې د دکاندار سره د محیط په برخو کې د نور اشخاص سره. نو زما په نظر د ځوانانو نړۍ ته تقاضا کیږي په دغه مورد باندې باید صابر اوسې ځوان خو بيخي.
ډیر زیات مننه حیدر صاحب کور ودان. استاد سراج پام دغه خبرو پتم شو تاسو راته وایې په روژې میاشت کې په کورن زین کورنۍ یو کې تاوتریخواله زیاتیږي، لکه په خزو باندې ظلم زیاتیږي، په میرمنو باندې ډیری وخت نارینه چې د کار راځي او یا هم بیرون لکه مخکې چې حیدر صاحب هم دغه خبرې ته اشاره وکړه، ځینې کسان چې روغ دي وي د هغه په روژې کې دوی ډیر زیات بیا وسله کیږي او دغه بیا وسلګي دوی باعث دی کیږي چې په کور کې پر خزي په مور په خور په خپل لور باندې په دوی باندې فشار ډیر زیات شي او ډیری نارینه مرسته هم نه کوي او روژه د خزي او د سړي دواړو نیولي. په دې برخه کې تاسو څه وایي؟ شرعي لحاظ نه په روژې میاشت کې باید نارینه په کور کې څومره وانډه واخلي او د حوصله په برخه کې دوی باید څه وکړي؟
مننه. مخکې له دې نه چې دغه مشخص سوال ته ځواب ووایم، که اجازه می یو دوه حدیث دی او آیات د احتکار او د ذخیره اندوزی په باره کې که اجازه می. اصلي خبره دا ده چې کله چې دغه ذخیره اندوزی یا احتکار چورته وایو، چې د غټ تجاران خوراکي اموال یا خوراکي توکي ذخیره کوي په دې خاطر چې د بای لوړ شي، اول خدا دا شده غټ منکر ده. که په افغانستان کې هستو زه خو غټ کوم د امر بالمعروف وزارت ته، چې دین غټ منکر پروژه کې نشته چې د غټ تجاران یا هر څوک چې په دغه کې لاس لري او د قیمتونو د لوړوالي سبب ګرځي هغه باید په دې معنی شي او اجازه ورته ورکړ شي. بل خبره دا ده چې موږ ملا صاحبان چې دي په هر وخت کې طبعا هماغه دقیق خبری که خلکو تا مثلا پختر که پروژه که زوایم چه دقیق خبری دی احتکار او دی ذخیره‌اندوزی او دی قیمت لوړوالی، دا باید خطیبان و ملا صاحبان پا عام خلکو تا ورسی چه دقیق دیت اسلام دیر شنیع او دیر پا خطوگه نگوری دقیق مسئله تا. یو آیت پا سورت حج که أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ده آيات في سورة الحج كده الله فرمى لي دي او امام احناف او حنابلة دينا ده آيات اغم مراد على احتكار خلق غذائي مواد يا طعام احتكار كي ذخيره اندوزي كي او دي خلقو دي ضرورت مطابق بيهاي قیمت جګی دی ته خدای جل جلاله وعید ورکړی او ورته آیات کې ورته ویلي چې دا دوی باندې عذاب د غټ عذاب او درناک عذاب به دوی ته ورکړل شي. بل حدیث د پیغمبر سلام وایي چې من احتکر طعاما 40 ليله فقد برئ من الله تعالی و برئ الله تعالی منه، نو څوک چې سلویخ شپې یا سلویخ ورځې طعام یا خوراکي شیان چې څوک ذخیره کوي نو الله جل جلاله دینه برائت او دی الله نه بریده، یعنی الله دې دینه برائت اعلان یې او دا الله دې دینه لريوالي بیانې چې دا ډېر غټه جزا ده او الله دې وکړي چې دا مسؤلین او ټول عام خلک اسلام په حقيقي توګه باندې ځان پوه کړي چې اسلام تناموز نه ده، موږ ډېر مهم ده، روژه مهمه ده، نو دا نور مسائل چې دي چې اسلامي اجتماعي ژوند ته ډیر ضرر رسی، دې ته باید دوی خیال وکړي او د دغه د مخنیوي لپاره مسؤلین باید لاس شي او دغه مشکل خلکو ته داسې نه شي چې خلک په مشکل سره مخامخ شي او د مشکل مخنیوي باید وکړي. او مشخص سوال چې تاسو ویلې فورکې، اصلي خبره دا ده چې د روژه چې تاسو هم وفرمایل چې روژه په نرو ښځه باندې فرض ده، هم په نر باندې هم ښځه باندې، ښځه اولاد لري، ښځه د کور کارونه کوي، ښځه کالی مینځي په افغاني جامعه کې، ښځه پخلی کوي، ښځه تنور کوي، ښځه مال او غوا سره سروکار ده، نو هغه چې راځي هغه هم روژه یي، هغه خو روژه نه خوري په افغاني اجتماع کې خو ټول روژه نیسي، نو هغه چې راځي کله او موږ تاسو د نران یا مطلب مشران سپینګیري ځوانان چې راځي کور کې دغه کوي، مطلب بد اخلاقی کې دا چې دا ناروا ده، که په طعام کې په ډوډۍ کې کومه خبره پیغمبر سلام یو حدیث کوي، پیغمبر سلام دا روایت ده چې پیغمبر سلام هیڅ وخت ډوډۍ طعام کړی نه ده، یعنی ډوډۍ باندې خبرې نه دي کړې چې دا ډوډۍ خراب ده، یا ما عب النبی صلی الله علیه وسلم طعاما قط،
نو ککل چې دا نه خوړه نه به خوړه که خوړه خوړه به نو ککل داسې غلطی کیږي مثلا چې دغه د قهر سبب کیږي په حکمت سره ورته ویل کیږي چې مثلا دغه کار مکوي یا مالګې کم ده یا غوړ کم ده یا زیات ده خو بد اخلاقی چې دغه د روژې سره منافی خبره ده روژه همدغه ده چې ته باید صبر وکړي چې ټول دوستان وویلې صبر باید وکړي صبر په نفس باندې باید حاکم اوسېږي تر څو چې صبر او حوصله ټولو سره په ټول معنا سره باید په کور کې په بیرون کې په مسجد کې خلکو سره دا باید عملي شي او دا د روژه جز د صبر او تحمل او خوشخویي چې دا د روژه جز دا دانه ده چې دا بیل ده نو روژه چې د ډوډۍ او د طعام او د خوراک نه مونږ منی کی د قهر او د غضب او د بدو خبرو نه هم مونږ منی کی
مننه کور ودان استاد احمد صاحب تاسو تر ازو په پاکستان کې اوس مهال افغان کډوال ډیر زیات دي او څنګه چې موږ هم خبر یو تاسو هم پوهیږئ چې وضعیت یې د اندېښنې وړ ده ډیری کډوال په داسې شرایطو کې دي چې حتی بیرون بازار ته په آزاد توګه نشي وتلی سودا دپاره او یا داسې خپلو نورو ستونزو د هوارۍ دپاره دا راته وایي چې روژې کې به افغان کډوال هلته څه کوي او اقتصادي لحاظ نه غوی ته د روژې میاشت کې ستونزې څومره دي
دغه نوی چې کوم تحولات راغله په امریکا کې د ریاستي ټاکنې وشولې نوی رئیس جمهور راغی دې دغه مشکلات ټول افغانانو ته پیدا کړل یعنی هغه موسسې چې کوم به د خوار او غریب سره یو څمرسته کوله هغه هم دغه هغه فنډس چې کوم دی بودیجې دی هغه هم په بند کړل کوم افغانان چې دلته کیسونه لري د امریکا سره هغه ته به داسې خرچه ورکول کېده پیسې مصارف د هوټلو یا نور د خوراکي هغه هم زیاتره بند شول نو دا خلک هم په مشکلاتو کې شول او نور چې دا کم د تشویش او د ډار خبره ده نو زنن دغه د اسلام آباد چې کومه سبزی منډی ده په دې کې هغه غریب افغانان چې کوم دی کراچۍ چلی چا سبزی خرڅوي هغه بیچارهګان دونه ډاریږي هلته چې هغه خپلو کراچیو ته نشي درېدلې یقیني تاسو په وګوري په اجتماعي رسنیو کې همداسې حال دی هلته هغه افغان تجاران نشي کولی چې خپلو مالونو ته ودرېږي نور پاکستانی وګړي ورته درولي دي ولې چې هغوی ته اوس موجوده وخت کې اجازه نشته چې هلته کار روزګار وکړي نو مشکلات خو افغانان ډېر زیات لري دا مهاجرینو ځکه چې اقتصادي حالات دوی خراب دي داسې ښه کاروبار نه لري خو افسوس دا دی چې بس د لاسنیوي څوک نشته دي زموږ خپل حکومت هم په داسې سطحه کې نه دی چې هغوی د افغان مهاجرینو سره دلته سمرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي او نه هم خارجي موسسې دي وخت کې آماده دي نه بودیجه لري چې دوی ته لاسرسی پیدا کړي همداشان پاکستان حکومت خپل اقتصادي مشکلات لري نو بیا خبر همدغو ورونو ته راځي کوم چې په خارج کې دي اولته د هغوی لږ کار روزګار ښه دی ادا تجاران دي له دوی څخه مو خواهش دا دی چې هر څومره کولی شي د یار دوست له لارې پروژه کې دغو خلکو ته لاسرسی پیدا کړي او دغو خلکو تر یو ځای پورې مرسته وکړي
ډیره زیاته مننه احمد صاحب د خپرونې وروستۍ شیبې د خپرونې موضوع به راټوله کو سره او په وروستیو شیبو کې به په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شي هغه افغانان چې د دې وسه لري له نورو بېوزلو کورنیو سره مرستې وکړي که هغه د افغانستان دننه دي او که د افغانستان نه بیرون دي دوی باید په دغه میاشت کې څه وکړي محمود صاحب که تاسو لنډ راته په دغه برخه کې ووایئ چې د افغانستان دننه او د افغانستان بیرون افغانان څنګه کولی شي په دغه میاشت کې د خپل توان او د خپل د جیب په اندازه له دغه بیوزلو سره مرسته وکړي لاندې راته وایي
ډیره زیاته مننه فقط لاندې په دومره وایم چې موږ که چیرې خپل خوراکونه او خپل مصارف لګښتونه لږ راکم کړو او له دغه نه لږ سپما وکړو موږ کولی شو چې له خپل ځان سره هر کور لس کور ته نور ته هم مشکل حل کړو نو په دې حساب باندې موږ کولی شو چې په دې ټولنیزو هغه ټولنو کې چې خلک دي مخلص خلک امین خلک دی هغو له لارې نه او یا داسې خلک وټاکو چې هغه هلته واقعا حق اقدار ته ورسېږي ځکه بدبختي زموږ دا ده چې کله مرستې ته کوي مرسته لاړه سي داسې چا ته ورسي چې هغه مستحق نه وي مستحق کونډه یتیم هغه بیچاره څوک چې بېوزله هغه پاتې کېږي نورو خلکو په جیبونو کې غورځېږي هلته دغه واسطې دا مسایل ډېر دي زه د یو منطقه کې خلک بعضې پېژنم هلته اوسېږي ژوند کې دوی اخلي پیسې خپل خپلوانو ته ورکوي کوشش کوي چې هغه خپل خپلوان په بار کې ونیسي یعنې هغه مستحق اشخاص ته نه رسېږي د ما هیله د ټولو افغانانو نه داره چې د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي ژوند کوي هیله مې دا ده که روژه وي که له روژې نه علاوه وي خو په روژه کې چې د برکتونو میاسته د رحمت میاسته د مغفرت میاسته او په دې کې مرسته او کومک ډیر زیات لاس سره ډیر لري. ما هیله ده د افغانانو دغه ستونزې لکه د ورور په پاکستان کې ویلي همداسې په ایران کې په نورو هیوادونو کې دي هغو ته هم توجه وکړو ځکه چې خلک ډېر واقعا په مشکلاتو کې دي. نو خپله مرسته سپمول دا که هر څوک نه کوي څه فکر کوم د هغه روژه به یوازې دا کفایت نه کوي چې د خپله خوله بنده کړي او به خوراک څښاک ونه کړي. نو هیله مې دا ده چې خپلې مرستې په هر ډول چې د امینو او مخلصو خلکو لخوا نه چې تاسو مطمئن سي او بعضې خلکو نه مې خواهش ده چې صرف پیسې ورنه کړي چې پیسې مې ورکړي او احمد ته بس مخلص وو کوشش وکړي چې خپلې پیسې مې ورکړي تعقیب کړي دا پیسې چیرې لاړې واقعا حق حقدار ته ورسېدې کنه کونډو یتیم ته ورسېدې کنه هغه څوک چې مستحق دی ورسېدې کنه. دغه بل خرابې زموږ په خلکو کې بعض خلکو کې دا چې پیسې یو شاته ورکړي او زما پیسې ولېږلې دی وایي ما خپل غړ خلاص کړ. درسته ده چې تا خیرات اوسه خو زموږ مکلفیت هم دا ده چې دا پیسې خپل ځای ته ورسېږي حقدار ته ورسېږي کونډو یتیم ته ورسېږي. موږ اسلام دی عادل دین ده انصاف دین ده برابرۍ دین ده ورګلوي دین ده د مینې دی محبت دین ده. پد خرابې زمنګ مشکل ده چې موږ ارسي مسلمانان یو موږ د اسلام په حقیقت باندې نه پیګو مشکل ده چې موږ پر اسلام کې ډېر خلکو معلومات نه لرو موږ 55 کال شپته کال بیا کال موږ کو د خپل سجدي په معنا نه پیګو د کلمې په معنا نه پیګو د منځ په معنا نه پیګو ازي چې ځانو حقيقي مسلمانان جوړ کړو اسلام مبين دین ده د حق دین ده او د عدالت د انصاف او د ورګلوي د امن او پر دین زر نور ذات خوبایي نه پدې کې سره او ښېګنې پدې کې سره
کور ودان مموزای صاحب کور ودان د خبرونی ورسته شی بی دی استاد سراج لاند راته وای په افغانستان کې بي وزلي کورنۍ ډیر زیات دي خو ترڅنګ یو کورنۍ بداسي چې په دسترخوان څورنګ خوړی په اسلام کې دغه تاسو حکم شوای دی د خپلوانو خپلو همسایه او ګوندیانو سره په دغه میاشت کې او د دې میاشت نه اخو هم مرسته کول څومره فضیلت لري مهرباني
ډیر مننه. بس الله دې اول خو تاسو جوړ نه درکې چې په دغه مهم اورځ کې مهم موضوعګانو باندې تاګي الله دې وکړي چې د موږ غوونه د تغییر او حداقل دی اوریدلو خلک پیدا شي چې حداقل ووري او د تذکیر سبب وګرځي چې فذکر فإن ذکراتن فور مؤمنین. اصلي خبره دا ده چې دغه موږ تاسو مخکې ویل ټول دوستانو ویل چې تنها روزه دلته مهمه نه ده دلته همدلی همزیستی تعاون همکاری و تعاون و علی البر و التقوا بل حدیث کی رازیش کده تاسو ډوړی خوړه او تاسو همسایه وګی و دې کدل نو تاسو دغه مسؤل یسته او همدغه څه ک تاسو خپلوان غریب او تاسو پیسېدار یسته نه او تاسو ورسره همکاری نه کوي مسؤل یسته. یعنی دغه خبرې چې دی او دغه امر دا الزامی ده ان دا استحبابي خبر نه ده امر ده چې تاسو باید غریب خلکو سره
همکاري وکړئ. ډیر زیات مننه استاد کور ودان
خیرات ورکړئ
کور ودان استاد.
ਸੁਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮਸ਼ੇ ਦਾ ਨੂਰ ਦਾ ਕਮਰਾ। چې فن لا